امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر بونه اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته.
السلام علیکم درنوندونکو، زه عاشق الله رحیم زویم. د کابل ولایت د قرباغ په ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو د موټرو په کاروان په پرونی ځانمرګ برید کې د ناټو یو عسکر وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوی دي. یو امریکایي چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط د رویټرز خبری اجانس ته ویلي دی چې وژل شوی عسکر امریکایي نه دی، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. په کابل کې د ناټو ځواکونو په اعلامیه کې هم یوازې همدومره ویل شوی دی چې ټپي شوی عسکر د بګرام هوایي ډګر ته د تداوی لپاره وړل شوی دی. په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې وژل شوی او ژوبل شوی عسکر د کوم هیواد دی. د ناټو په اعلامیه کې ویل شوی دی چې نړیوالو ځواکونو د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو سره ګډه ګزمه کوله. پپې هکې یو افغان ژباړونکی هم ژوبل شوی دی. دا په روانې اونۍ کې په ناټو او امریکایي ځواکونو دویم ځانمرګ برید دی چې کیږي. دوه امریکایي ځواکونه د همدې تیرې چهارشنبه په ورځ د قندار په ولایت کې په ځانمرګ برید کې ووژل شول. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت امریکا ته د مهاجرینو د راتګ لپاره د پښتنو په جدول کې یو نوې ماده د تل لپاره ورزیاته کړله. د پښتنو په جدول کې د هر هغه کس نه چې غواړي امریکا ته راشي باید چې خپل ټول پخوانی پاسپورتونه د ځان سره ولري. په تیرو 15 کلونو کې د ټولنیزو مطبوعاتو کې خپل حسابونه، د ایمیل ادرسونه او د تلیفون شمارې هم باید چې ثبت کړي. متحده ایالاتو دغه نوی اقدام د روان کال د می د میاشتې راهیسې پیل کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت په دې هکله څه نه وایي چې د پښتنو دغه نوی جدول د کومو هیوادونو د خلکو لپاره دی او آیا دا چې تر اوسه ترې کار اخیستل شوی که نه. د بهرنیو چارو وزارت یوازې همدومره ویلي دي چې دغه نوی فرمې به هر کال 6500 کسانو ته ورکړ شي چې په ځانګړي ډول د معلوماتو اخیستل ترې ضروري وګڼل شي. امریکا، برتانی، فرانسې او جرمنی د ایران ورستۍ ازموینه غندلې ده او وایي چې د ایران دا کار د ملګرو ملتونو د اصولو نه سرغړونه ده. دغه ټولو ملکونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي نه غوښتي دي چې د دې پیښې تحقیقات وکړي. ایران وایي د امریکا لخوا نوي بندیزونه د اتمی موافقې د مادو نه سرغړونه ده او ژمنه یې کړې چې د امریکا د دې اقدام په ځواب کې به متناسب عکس العمل وښيي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مارسال عباس عراقچی د دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د اتمی موافقې نه سرغړونه شوې ده. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو اوریا. په مصر کې یوې محکمې په 500 پولیسو درې کاله د بند تیرولو سزا راخېچولې او 6000 مصري پاونډه یې جرمانه کړې دي. دغه پولیسو د خپلو کاري ورځو د بدلولو په خاطر اعتراض کړی و. د مصر د سنای په ایالت کې پخوا پولیسو 15 ورځې کار کاوه او 15 ورځې به رخصت و، خو د کورنۍ چارو وزارت د هغوی مهالویش بدل کړ. په نوي مهالویش کې هغوی 40 ورځې کار کاوه او 10 ورځې به رخصت و، خو پولیسو د کورنۍ چارو وزارت دا پریکړه ونه منله او اعتراض یې پیل کړ. د سنای ایالتي قاضي چلوخت پولیس د دندو نه هم لری کړی دی. د اسرائیل پولیسو په صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د رشوت خوري او د اعتماد نه د سرغړونې شک کړی. پولیسو په یو سند کې چې پرون په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی دی، په ښاغلي نتنیاهو شک کړی چې د فساد په دوه قضیو کې یې رشوت خوړلی او د اعتماد نه یې سرغړونه کړې ده. د اسرائیل پولیس د څو میاشتو را په دې خوا د صدر اعظم نتنیاهو نه تحقیقات کوي. په هغه دا تور دی چې د هالیوډ د مشهورو ستورو او دوه غټو سوداګرو نه یې تحفې اخیستې دي. په صدر اعظم نتنیاهو بل تور دا دی چې د اسرائیل د یوې مشهورې ورځپاڼې سره یې په پټه معامله کړې وه چې د هغه په حکله مثبت خبرونه او رپورټونه خپاره کړي. په خپله نتنیاهو بیا دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان نوی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون د پنجشنبه په ورځ د صدر اعظم په حیث خپل کار پیل کړ. صدارت دفتر ته د هیواد د صدر اعظم په حیث د رسیدو رسمي مراسم پر ځای شول. د وسلوال ګارد لخوا ورته درناوی وویل شو. عباسی د سه شنبه په ورځ د موقتي صدر اعظم په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل. هغه د لری کړل شوي صدر اعظم نواز شریف وروسته د پارلمان د 309 رایو څخه 221 د اعتماد رایې وګټلې او د مقام ته ورسېده. عباسی د چهارشنبه په ورځ ټوله ورځ د مری په سیاحتي ښارګوټي کې تیره کړله او هلته یې د ګوښه شوي صدر اعظم نواز شریف او په پارلمان کې د خپل ګوند د غړو سره د فدرالي کابینې په جوړولو بحثونه وکړل. او ورستای خبر دا چې د سوریه د هومس خار په زینو برخو کې پرون د پنځشنبه پراس اور بند په دې خطر نافذ و چې ملکی خلک وکړي شي خپل د ژوند چاره یو څه سمې کی. د سوریه د بشری حقوقو اداره چې مرکز په لندن کې دی وایي چې هیڅ یو ډلې د اوربند نه سرغړاونی نه دی کړی. په سیمه کې موجود خبريالانو بیا ویلي دي چې د سبزیو او میوه مارکیټونه هم پرانیستل. د خار په لارو کوڅو کې ماشومان هم لیدل شوي.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. د افغانستان اجرایه ریاست وایي که څه هم داعش په افغانستان کې یو خطر دی، خو دغه ډله د طالبانو او حقانی شبکې په څیر د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی. اجرایه ریاست ټینګار کوي چې د داعش ډلې باید تر هغې وځپل سي چې له منځه ولاړ سي، خو له وسلوالو طالبانو سره باید د سولې خبرې وسي. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمې نیازی له کابله رپورټ را لېږلې.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي که څه هم په دغه هیواد کې داعش ډله یو جدي خطر دی او د له منځه وړلو لپاره یې باید مبارزه وشي، خو ټینګار کوي چې د دغه ډلې په پرتله وسلوال طالبان او د حقانی شبکه د افغانستان لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د داعش ډلې ایډیالوژي مفکوره او دین د افغانستان له اساساتو سره سمون نه لري، نو له همدې امله دغه ډله په افغانستان کې ځای نشي پیدا کولی.
داعش بېله شکه یوه تروریستي ډله ده او په ټوله کې د تروریستي ډلو تهدید ته باید په جدیت وکتل شي او مبارزه ورسره وشي. موږ دغې ډلې ته د یو خطر په توګه وینو، خود حقانی ډلې او طالبانو په سیر یو جدي خطر نه دی. کله طالبانو او حقانی ډلې سره پرتل شي هغومره یو جدي خطر نشمیرل کیږي.
خطر جدي نیس.
جاوید فیصل زیاته کړه چې افغان حکومت د داعش ډلې د خطر په پام کې نیولو سره د دغه ډلې په لمنځه وړلو کې مبارزې ته دوام ورکوي. دی وایي د افغانستان داعش په پاکستان کې رامنځته شوی او د عراق او سوریې له داعش سره زیات توپیر لري. د اجرایه ریاست د وین مرستیال زیاته کړه د افغانستان د داعش اتیا تر 90% د پاکستان په وزیرستان کې د ورکزیو قوم پورې تعلق لري. هغه هم دا رنګ وویل چې له طالب سره سوله کیږي خو له داعش سره سوله نه کیږي او یوازې باید ووژل شي. خو یو شمېر نظامي کارپوهان بیا د حکومت د دغو خبرو برعکس نظر لري. دوی وایي داعش تر حقانی او طالبانو خطرناکه شبکه ده. د نظامي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي داعش ډله ځکه د طالبانو او حقانی ډلې په پرتله خطرناکه ده چې کیدای شي طالبان او حقانی ډله سولې او خبرو ته حاضر شي، خو داعش ډله یوازې له قساوت او ترهګرۍ څخه کار اخلي.
داعش په افغانستان کې ډېر خطرناک ده، نسبت طالب ته، نسبت حقانی ته. حقانی او طالب ډېره اهداف صرف د افغانستان په خاطر باندې دي، کیدای شي سولې ته حاضر شي.
خاولی مرخیل زیاته کړه د عراق، سوریا او افغانستان داعش کوم فرق نه لري ځکه د داعش ډلې ایډیالوژي او مفکوره یو ده. افغان حکومت په داسې حال کې داعش ډله له طالبانو او حقانی ډلې څخه ټیټ خطر ګڼي چې دغه ډلې په تېرې یوې اونۍ کې په کابل او هرات کې بریدونه ترسره کړي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ان بی سی نیوز رسنۍ پرون ناوخته خبر ورکړ چې ولسمشر ټرمپ تیره میاشت په یو مجلس کې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د بایللو په اړه غوسه سوی و. په دغه غونډه کې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي قواو د قومندان جنرال جان نیکلسن ګوښه کېدلو ته اشاره کړې وه. نور جزئیات په رپورټ کې.
شپاړس کاله کېږي چې امریکا په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړې تر عنوان لاندې په مبارزې بوخته ده. خو د دغه هېواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له کار نه یې اته میاشتې تېرېږي، تر دې دمه نه دی توانېدلی د افغانستان په اړه خپله تګلاره روښانه کړي. د ان بی سی په نامه یوې امریکایي رسنۍ د ولسمشر ټرمپ او د یو شمېر جګپوړو امریکایي چارواکو ترمنځ له یوې غونډې نه پرده پورته کړې، په کومې کې چې ولسمشر په زغرده افغانستان کې د خپلو عسکرو د جنګ په اړه نارضایتي ښودلې ده. په هغې غونډې کې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواو د عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن لکارنا رضایت نو خودله او د هغه د برطرف کولو غوښتنه مطرح کړې و. د سپین ماڼۍ ویاند سارا حکبی د دغې غونډې په اړه زیات جزئیات نه دی ویل کړي، خو ویلي چې د ولسمشر همکاران د جنوبي آسیا لپاره پر یوې پراخې تګلارې کار کوي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویان بیا په یوې اعلامیه کې ویلي د ولسمشر د ملي امنیت ډله د جنوبي آسیا لپاره پر یوې هر اړخیزې او واحد ستراتیژۍ کار کوي چې د دغې پیچلې حوزې په تړاو په کې زموږ د ملي قدرت له ټولو خواوو څخه استفاده کیږي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان ویلي چې نه غواړي د سپینې ماڼۍ په محرمو غونډو تبصره وکړي. د امریکا د دفاع وزیر جم ماتس هم تیره میاشت ویلي وو چې سپینه ماڼۍ د تګلارې د اعلان لپاره شیبې شماري، خو داسې یوه نښه نه لیدل کېږي چې دغه تګلاره دې په دې نږدې وختونو کې اعلان شي. جم ماتس ویلي وو دا کار وخت نیسي، دا په دې معنی نه وه چې پخواني ولسمشران ناپوه او یا بله کومه مسله وه. دا یو سخت کار دی، باید یې په سمه توګه سرته ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر د جون په میاشت کې ویلي وو چې امریکا افغان جګړه نشي ګټلی. د افغانستان په اړه د ترامپ جنجالي غونډه تر هغه یو ورځ وروسته وشوه چې ولسمشر سوونی بخکې په یو کمساري اقدام کې له هغو امریکایي عسکرو سره مشوره وکړه چې په افغانستان کې دنده ترسره کړې وه. موږ نږدې ولس کاله په افغانستان کې وو او غواړم پوه شم چې ولې د اولسو کلونو لپاره موږ هلته یو، هلته څه تیریږي او موږ د نویو مفکورو لپاره باید څه وکړو. ما د غنو خلکو نه ډیر نظری اوریدلې دي، خو غواړم له هغو خلکو واورم چې په میدان کې دي. قسم چې امریکا اوس مهال د افغانستان او سیمې لپاره پر خپل تګلارې کار کوي. امریکایي رسنۍ وایي چې د نوې تګلارې پر اساس به د امریکا ولسمشر له 3000 نه تر 5000 پورې نور عسکر افغانستان ته واستوي.
د امریکا غږ رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
د ایران ستر مذهبي مشر وایي سره له دې چې دا هیواد د توغندیو او فضایي پروګرامونو له کبله لک فشار سره مخامخ دی، خو سره له دې هم پیاوړی سوی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای دا خبرې په هغه غونډه کې وکړې چې د جمهور رئیس حسن روحانی څخه د دویم دورې د مشرتابل عمل خپل ملاتړ څرګنداو. پر ایران باندې د امریکا او متحدینو نیوکه داده چې دا هیواد د بیلستک توغندیو او فضایي پروګرامونو تعقیبوي. د جولای په 28 نیټه ایران د سټلایت انتقالونکو توغندی و آزمایه. د ایران د دې آزموینې په جواب کې امریکا د تیر جمعې په ورځ د دې هیواد پر شپږو بنسټونو او ادارو باندې بندیزونه ولګول. د بندیزونو مقصد د بیلستک توغندیو د پروګرام محدودول دي. اندېښنه دا ده چې دا توغندي چې مصنوعي سپوږمکۍ انتقالوي د ذروي سرګلولو د انتقال ظرفیت هم درلودلی شي، نو کېدای شي چې دا د ذروي مقاصدو لپاره وکارول شي.
نشان حسن نیت جمهوری اسلامی ایران
د ایران د اسلامي جمهوریت حسن نیت په نړیواله کچه د موثر او تعمیري معاملاتو په اړه موجود وو او لا تر اوسه پورې دوام لري. اوس موږ ته په خوا په خپل ځان ډېر اعتماد او باور لرو. موږ د خپل ملت ملاتړ لرو. موږ نه نړۍ سره د خپل اساسي قانون په چوکاټ کې په تعمیري معاملاتو تاکید کوو.
ولسمشر حسن روحانی له نړیوال ټولنې سره د خپل ضروري پروګرام د موافقې پر تعهد یو ځل بیا ټینګار وکړ او وی ویل چې ایران به هیڅکله هم د نورو لخوانه انزوا او تجرید قبول نکړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ هغه پیشنهادي قانون تایید کړی دی چې وایي امریکا ته د هغو راتلونکو مهاجرونو شمیر به نیمایي پورې کم کړو چې ټیټ مهارتونه لري او یا هم په انګریزي خبرې نسی کولی. دا قانون وایي د دې اقدام له مخې به یو داسې سیستم رامنځته شي چې اساس به یې په کفایت ولاړ وي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې حال کې د ټام کارټن او ډیوډ پرډیو لخوا پیشنهاد شوی قانون تایید کړ چې دواړه سناتوران ورسره ولاړو. د دې قانون له مخې به امریکا ته د قانوني مهاجرینو په شمیر کې نیمایي کموالی راشي. ښاغلی ټرمپ دا د نیمې پیړۍ د مهاجرت په سیستم کې تر ټولو مهمه اصلاح وبلله.
دغه قانون له هغه زیارستونکو امریکایي کورنیو سره زموږ خواخوږي خي چې باید د مهاجرینو په اړه یو داسې سیستم ولري چې پکې د هغوی اړتیاوي او امریکا ته پکې لومړیتوب ورکړل شي.
کارتن اوپر بیو وویل چې د مهاجرینو له امله د هغو امریکایي کارګرانو په عوایدو کې کموالی راغلی چې لوړ مهارتونه نه لري.
موږ ټول غواړو چې د امریکایي کارګرانو ګټې خوندي وساتو او د هغو با استعداده کسانو هرکلی وکړو چې دلته په قانوني ډول راځي او د لا ښه ژوند د تېرولو لپاره کار کول غواړي.
جګپوړي سلاکار سټیفن میلر وویل چې د دې اقدام یو غوره ټکی دا دی چې د مهاجرینو لړۍ به پای ته ورسیږي.
individuals right now who are
هم دا اوس هغه کسان چې گرین کارت لري کولای شي د زیات عمر یو خپلوان او وغوړي چې فوراً د عامه مرستې لپاره مراجعه کوي. دغه کس په مالی لحاظ خپل ځان ساتلی نشي. یو خپلوان بل راغواړي او هغه بیا بل خپلوان غواړي او دا لړۍ روانه وي.
دا قانون هغه کسانو ته ترجیح ورکوي چې انګلیسي وایي، د کار وړ مهارتونه لري او په مالی لحاظ پر خپل پښو ولاړ. دیموکراتان ځینې جمهوری غوښتونکي او د مهاجرینو د حقونو مدافعین د دې اقدام مخالفت کوي او وایي چې دا به زیان ولري.
یو زیات شمیر ټیټ مهارت لرونکو مهاجرین زموږ د هیواد په چارو کې مهمه ونډه اخلي. هغوی زموږ د کروندو په خوالي کې مرسته کوي، شیان جوړوي او په کورونو کې کار کوي. نو زموږ د ټولو لپاره به د دې کسانو نه پرته د هغه کارونو کول سخت وي چې موږ د خپل اقتصاد د ودې لپاره کوو.
د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي دغه تایید د ښاغلي ټرمپ لخوا یو هڅه ده چې په هیواد کې د مهاجرینو بحث پر مخ ولاړ شي او د هغه د کمپاین د ژمنې په اړه یو خوځښت رامنځته شي. خو دا معلومه نه ده چې آیا کانګرس به یې په اړه ژر اقدام وکړي او کنه.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو شمیر مخ په زیاتېدو دی او خلک د خبرونو او تفریحي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره له ټولنیزو رسنیو ګټه اخلي. دا خبرې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مشر مجیب خلوتګر په داسې مهال کې وکړې چې په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو اونۍ ولمانځل سول. د بلې خوا خبریالان وایي چې رادیوګانې، تلویزیونونه او رسپانې هم د دې لپاره چې ډیرو خلکو ته خبرونه رسوي له ټولنیزو رسنیو کار اخلي.
د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی لخوا په دې هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د اونۍ د لمانځنې نن وروستۍ ورځ وه. که څه هم په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو دقیقې شمیرې نسته، خو د نوې ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي چې د دوی اټکل ښیي چې په افغانستان کې د ننه تر 2 میلیونه کسان له فیسبوک او له 200 تر 300 زره کسان له ټویټر څخه ګټه پورته کوي.
در بیرون از کلان شهرها
لغتو خارونه د باندې خلک د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره پر رادیو تکیه کوي. په لوی خارونو لکه کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې خصوصا ځوانان زیاتره معلومات له ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول له فیسبوک څخه ترلاسه کوي.
افغان خبریال رازمل زمان وایي چې خبری چینلونه هڅه کوي چې د ټولنیزو رسنیو لالارې خپل خبرونه او معلومات تر ډیرو خلکو ورسوي.
سوشل میډیا په افغانستان کې جاری وکړه، نو ډیر خلک یو دم خپل هم د سوشل میډیا ته مخه کړله. رسنۍ هم اوس اړ سوي دي چې خپل ټول خبرونه او خپل ټول هغه د ویب سایټونو لینکونه او د خپلو ټولو خبرونو معلوماتو د راپورونو ټول لینکونه په سوشل میډیا کې پریږدي تر څو ډیر خلک ترې خبر سي.
ټولنیز رسنۍ په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د معلوماتو لومړنۍ سرچینه ده.
فیسبوک څخه بلکوم اجتماعي شبکو نسیده موږ ټول استفاده کوو. زه هم شخصا دغه استفاده کوم د ښځو مشکلات لپاره، خبرونو لپاره. دا تازه خبر چې رسیږي اول تر ټولو مخکې د فیسبوک د اجتماعي رسنو کې د هچول کېږي.
په ورته وخت کې د امریکا ژغه واشنا ټلویزیون له فیسبوک پاڼو هر ورځ په سلګو نظر کسان خبرونه او معلومات ترلاسه کوي. د امریکا ژغ پښتو فیسبوک پاڼې د خوښونکو شمیر تر 3.5 میلیونه او 3.5 زره اوړي او دا شمیره ورځ تر بلې په ډېرېدو ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زموج همکاران احمد سمیر رسولی او اکمل داوی د دا امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د ګوګل مرکزی دفتر ته تللی و او دا رپورت جوړ کړی دی.
کمو کله ګوګل ژباړه کارولی نو شاید ته مو پام سوی وی چې ژباړه ورانه او بې کیفیت ده. د بیلګې په توګه زه په انګلیسي کې لیکم چې د ملي شورا دواړه مجلسونه د پخوانیو سرتیرو پر امتیازاتو رای ورکوي، خو ګوګل یې داسې ژباړي. تمه کیږي چې د استملاک ملي شورا به د وترنرانو د ورکړې په اړه رای ورکړي. د ټکنالوژۍ پاستر کې موږ هر ورځ د ځوابونو او معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره ګوګل ته ورځو، خو ولې ګوګل ناسمه او نیمګړې ژباړه کوي؟ ګوګل وایي د سمې ژباړې لپاره میلیونونو ژباړل سوو آثارو لکه کتابونو، مقالو او نورو ته اړتیا لري، خو وایي پښتو له دې اړخه نیستمنه ژبه ده. خو په ګوګل ژباړه کې د پښتو د دغې تشې ډکولو لپاره یوه لار شته.
So if you both speak English and Pashto, please use the Google Translate.
که تاسو په انګلیسي او پښتو ژبه پوهیږئ، لطفاً د ګوګل ژباړې د ټولنې سره یوځای شئ او ژباړه وکړئ، ځکه موږ اضافي ژباړو ته اړتیا لرو. دغه کار د ګوګل ژباړې په کیفیت نیغ په نیغه تاثیر لري.
څه باندې 1500 میلیونه خلک هر میاشت له ګوګل نه د ژباړې کار اخلي. ګوګل د مهال 103 ژبو ته ژباړې کوي او په ځینو ژبو کې آن ژغ، ویډیو او تصویرونه او عکسونه ژباړي. ډیر خلک د زده کړې لپاره ګوګل ژباړه کاری او د نړۍ د لټون تر ټولو ستر شرکت پر موبایل ټلیفون خپل اپ داسې تیار کړی چې له ډیټا یا انټرنیټ پرته هم کار کوي. د نړۍ څخه باندې 23 میلیون پښتون لپاره ګوګل تیر کال د ژباړې وړیا خدمات پیل کړل. د جون په میاشت کې ګوګل نیورونټس ټکنالوژي په کار واچول چې د پښتو ژباړې کیفیت ښه کړي.
سو کرنټلی وات وی ار ریلی فوکسډ آن از ټو امپروو کوالټی.
اوس مهال مونږ د جباړې په کیفیت تم یو. مونږ واقعا د هر جبې جباړې ته پاملرنه کوو او غواړو چې د جباړې کیفیت ډیر لوړ شي. نیورونټس ټیکنالوژي چې مونږ یې اوس کارو د یوې جملې مکمله جباړه راوباسي، نه دا چې د پخوا په څیر ټکی په ټکی وجباړي.
د ګوګل ژباړې په خدماتو کې نیمګړتیاوې ډېرې دي، خو د دې شرکت ژمنه نه یوازې دا ده چې په خدماتو کې به سمون راولي، ژباړه به ښه کوي، بلکې پراختیا به هم ورکوي او داسې ورځ به ډېره نږدې چې ویډیو، متن او عکس به هم له پښتو څخه و انګلیسي او سلو نورو ژبو ته ژباړل کېږي، له نورو ژبو به هم پښتو ته متن، عکس او ویډیو ژباړل کېږي. د داسې ورځې په هیله
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د ننګرهار په ولایت کې صرافان وایي چې نظامی یونیفورم لرونکو وسلوالو یې ژوند ته ګواښ پېښ کړی دی. دوی وایي حکومت ورته د ځان ساتنې لپاره جواز هم نه ورکوي، ځکه نو ځانونه او کورنۍ خوندي نه ګڼي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال زبیح الله غازی په رپورت کې واوري.
عزیز الرحمن اډوال د تیر اوږدو کلونو راهیسې په جلال آباد ښار کې صرافي کوي. هغه وایي نظامی یونیفورم لرونکو کسانو یې په رڼا ورځ د ښار منځ کې ژوند او مال ته خطر ورپېښ کړی.
نو موږ ته امنیتي مشکل ځکه ډېر دی چې صرافان یو، نو د غلو د لارې نم دی او ان د اختطاف چینو د لارې دی. یو درې کسان صرافان زموږ شهیدان شوي هم دي په دې دوه مارکیټو کې.
هغه وایي په کور او ښار دواړو کې ځانونه او کورنۍ خوندي نه ګڼي او نه یې حکومت غږوري څو د ځان ساتنې لپاره لږ تر لږه د وسلې جواز واخلي.
نو موږ عریضه وکړو دستي ملي امنیت ته مو کړو، قومندانې ته مو کړو، یو څه هغې وخت سره یو غږ به وکړي یا دلته قومندان د امنیت څه کسان راولېږي یو غږ جنګ کړي. اوس بنیادي مسله زموږ دا ده چې موږ ته لایسنس نه راکړي د وسلې.
په صرافۍ مارکیټ کې د وژنې وروستۍ پیښه دوه اونۍ وړاندې و چې د صرافۍ یو کارکوونکی وسلوالو سړو د خپل دکان مخې ته وواژه او قاتل کس عامو خلکو پولیسو ته وسپاره. جلال آباد کې د صرافانو د اتحادیې مرستیال غلجی لغمانی وایي د نږدې ټولو صرافانو ژوند په ښار کې هغو وسلوالو ګواښلی چې نظامی یونیفورم یې اغوستلی.
او بیا د دغه یونیفورم نه استفاده کوي. په دغه یونیفورم کې خلک تختول کیږي، تهدیدیږي، وړل کیږي، مړ کیږي. نو دغه زموږ په بار بار د هر چا سره چې مرکې کړي مونږ دا ویلي دي چې دغه یونیفورم باید په بازار کې دې خرڅول را خرڅول. په جدي توګه دولت د دې مخه ونیسي او دا باید بند شي.
خو د ننګرهار د والی ویانت او الله خوګیاڼی وایي په دې برخه کې امنیتي او کشفي ادارې جدي دي.
د هر ډول تکتیکو څخه استفاده کوي، هغه به د حکومتي پولیسو د یونیفورم څخه نورو تکتیکونو څخه دوی استفاده کوي او دغه ډول تخریبي کړنې ترسره کوي. خو په عموما طرفان دې درځن چې په ولایتي کچه د وسلو جوازونه ورکول شوي دي، په عمومي توګه دوی تر تعقیب لاندې د امنیتي ځواکونو تر څو کومه ستونزه پیدا نه شي.
جلال آباد ښار کې د صرافانو لاندېښنو سربیره د هدفي وژنو لړۍ هم تر پخوا تنده شوې او په تېره یوه میاشت کې 15 کسان د ښار په منځ کې وژل شوي چې قاتلین یې په رڼا ورځ تښتېدلي دي. د ډېرو خلکو په باور کې حکومت د دغه حالت مخه ونه نیسي نو ګڼ شتمن به له دې سیمې خپلې کډې وتړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
قدرمن اوریدونکو، تاسې پام وکړئ یو طبي مطلب ته. تور جړۍ یو ډول میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول وایرس څخه منځته راځي او ورته هپاتایتس هم وایي. موږ د دې ناروغۍ په باره کې په لندن کې د ډاکټر امان شمس څخه چې د ینې یا جګر د ناروغۍ متخصص ډاکټر دی لنډه مرکه کړې ده. ډاکټر امان شمس وایي چې ینه د هضمي جهاز یو مهم غړی دی او ډېرې حیاتي دندې په غاړه لري. دی وایي
ینه دی هضمي جهاز یو مهم غړی ده چې هغه دی په نس یا د لړمون په شترب کې موقعیت لري او ډېرې حیاتي وظیفې په غاړه لري. یو هم د هغو وظیفو څخه د غذا په هضم کې مرسته ده. د ګلوکوز ذخیره کول دي په هغه وختو کې چې موږ تاسې غذا ونه خورو. په ځینو وختو کې د دماغ لپاره د ګلوکوز ضرورت وي او هغه په فوري شکل د ینې له لارې وجودیت ونه لري، په ینه کې انسان بیهوشه کېږي. له هغه سره په څنګ کې د بدن په معافیت کې ډېر غټ رول لري او مهم دغه رول ادا کوي. او تر ټولو یو بل مهم وظیفه چې ادا کوي هغه یا سرته رسوي، هغه هم د مضرو موادو بدن ته د ننوتو مخه نیسي، خصوصا هر هغه مواد چې موږ تاسې د هضم له لارې چې وي خورو هضم شي. که دواګانې دي، که هر څه مضر مواد چې دي، لومړی د ینې څخه تیریږي او هغه یې تصفیه کوي، پاکوي، د هغه څخه وروسته بیا نور بدن ته رسي شي.
ډاکټر شمس وایي هغه وایرسونه چې د ینې د التهاب سبب ګرځي هغه هپاتایتس ای، بی، سی، دی او ای ده. خو په خاص ډول هپاتایتس بی او سی د ینې یا جګر د التهاب سبب ډیر ګرځېدای سي. خو د تور جړې د علایمو په حق له هغه داسې وویل.
هپاتایتس بی یا د تور جړې تقریبا په افغانستان کې ډیر عام ده. د سنگرل کیږي چې دی تقریبا 1 میلیون کسانو یا دی 50,000 څخه تر 1 میلیون کسانو پوری امکان لري په هپاتایتس بی باندې اخته یا په تور جړې باندې. هغه دوه شکل باندې انسانانو باندې پوهېدلی شي. یو که څوک لومړی ځل ورباندې اخته شي، هغه وختو کې امکان لري انسانانو ته یرقان پیدا کړي یا ژړۍ پیدا کړي، خستګي ورته، تبه ورته وشي او یا د بدن درد. دغه ناروغي پس له یو څو هفتو له منځه ځي. بیا وروسته په ځینو کسانو کې، ځینې کسان له دې وایرس نه ځان خلاصولی شي، ځینې کسان بیا ځان ځینې خلاص نه کړي، له هغو سره د عمر لپاره پاتې شي او هغه بیا د دې باعث ګرځي چې ینه خرابوي. کوم وخت چې ینه خرابه سوله، بیا په هغه صورتو کې کوم عرس منځته راځي، هغه د وزن له لاسه ورکول، هماغه د انسان شکل سره له دې چې سترګې زیړي، زیړی ولري یا ژیړی ولري، له هغه سره په څنګ کې شکل تور ښکارېږي، وزن یې له لاسه ورکړی، ډېر زیات په خېټه کې اوبه ورته پیدا شي او یا دماغي یا عصبي مغشوشتیا ورته پیدا شي. دغه هغه هغه نهایي وخت ده.
موږ د ډاکټر صاحب امان شمس څخه د تور جړې د واکسین په باره کې وپوښتل. هغه داسې وویل:
خوشبختانه هپاتایتس بی داسې ناروغي ده چې هغه واکسین لري. د واکسین استعمال څه ده؟ هغه هر هغه څوک چې په فامیل کې هپاتایتس بی ناروغ ولري یا د تور جړې ناروغ ولري، د هغه فامیل نږدې خلک چې د ټول باید واکسین ولګي. وجه دا ده چې هغه یو له بل سره شی ګډوي، فکر یې نه وي، امکان لري ولاړ شي. که د ښځه په هپاتایتس بی یا په تور جړې اخته شوي او یا مېړه ورباندې اخته وي، دغه بل جانب نفر یې باید واکسین ولګي. له هغه سره په څنګ کې هغه مورانی خصوصا ټول حامله شزه دي، ما خو توصيه ټول حامله شزه ته دای چې ولر سي خپل وینه، چې نه افغانستان کې هپاتایتس بي ډیر زیات عام ده، وینه معاینه کې چرته دي هپاتایتس یا دي تور جوړ دي ناروغي ولري، څو چې ماشوم پیدا کیږي هغه ته باید واکسین ولګول شي. که چرته واکسین ورته ونه ولګول شي، نو د مور څخه ماشوم ته انتقالیږي او هغه بیا د ټول عمر دي یعنی د خرابېدو باعث ګرځي. نو واکسین که ډاکټرانو ته ټول ته ماده توصيه ده چې باید
واکسینونه ولګي ځکه په وجه دې باندې چې هغه له ناروغانو سره سره کار لري دی غولوینو سره لمعيات سره اول خبره ده چې دیور باندې اخته کیږي دوه خبره ده چې دی بیا نور خلک ور باندې اخته کوي
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ